دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دی. بوریوال کاکړ درته په دې خبرونه کې هر کله وایم. خبري غړې د تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې پاړې او شمیر ریپورتونه او شننې در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکارا ملیحا امیرزاده یې تاسو ته وړاندې کوي.
ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. افغان چارواکي وایي د دوو خبریالانو ملالې میوند او الیاس سایی وژون کې نیولې دي. وزیر اعظم عمران خان په ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونو باندې عمل وکړي او د امریکا یوې حکومتي سلاحکارې ډلې د فایزر او بایو ان ټیک لخوا جوړ کورونا ویکسین د استعمال لپاره تایید کړی دي. تفصیل: افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو ملالې میوند او علي استایي قاتلان نیولې دي. پرون په جلال آباد کې د ملالې میوند له وشل کې 207 وروسته د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ازادي ریډیو ته وویل چې د انعکاس ریډیو او ټلویزیون خبریالې دوه قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آرین د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د ازادي ریډیو د خبریال علي استایي په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولې دي. خبریاله ملالې میوند پرون سار خپل ډرایور سره په جلال آباد کې د وسلوالو په ډزو وژل شوه. پر ملالې میوند د بریټ سمواري دایښ وسلوالې ډلې په غاړه خسته ده. د ملالې میوند په وژل کېدو سره روان کال په افغانستان کې د وژل شو خبريالانو شمیر لسو ته ورسید. نږدې یو میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي ریډیو خبريال لیاستای د ولایت مرکز لخکرګا کې په یو هدفي حمله کې وژل شو. وزیر اعظم عمران خان په ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي په حکومتي لارښوونو په سختي سره عمل وکړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د کورونا وایرس تازه صورتحال په اړه د قومي همکارۍ کمیټې غونډې وروسته وویل چې په هسپتالونو کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی او له ګڼې ګوڼې سره وایرس په تیزی سره خورېږي. دوی ویل چې په هسپتالونو کې تر 30% د کووډ 19 ناروغان داخل دي. عمران خان په اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې تر 2-3 میاشتو پورې له جلسو ډډه وکړي، ځکه چې د خلکو پر راغونډېدو سره د وایرس د خورېدو زیات امکان وی. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 2,23,000 سره 328 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سره پورې له دې وایرسه 8,653 کسان مړه شوي، خو تر 3,90,000 زیات کسان ترې جوړ شوي هم دي. بلخوا پرون په کابل کې د پاکستان سفارتخانې په یو بیان کې ویلي دي چې د تورخم او چمن له لارې افغانستان نه پاکستان ته داخلېدونکي هر تن باید د کووډ 19 ناروغۍ منفي ټیسټ وښایي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې یو ځای تن د وسلوالو په ډزو وشل شوی دی. چارواکي او د سیمې خلک وایي چې پرون د میرعلي په بازار کې نامعلومه وسلوالو په یو ځای تن ډزې کړې او تښتېدلې دي. په یو بله پیښه کې د یاد تحصیل له هسوخیلو د یو مشر په کور نامعلومه وسلوالو بمونه غورځولي، خو څه ځایي زیان پکې نه دی شوی. د سیمې پولیس وایي د نامعلومه وسلوالو خلاف د اف آی آر درج کولو وروسته د پیښو پلټنې پیل کړې دي. د امریکا حکومت د سلاحکارانو یوې خپلواکې ډلې د فایزر او بایو ان ټیک جرمنی کمپنۍ په اشتراک جوړ د کورونا وایرس ویکسین ورکول تایید کړي چې ورسره په بیړني توګه د دغه واکسینو د استعمال منظوریت ته لار برابر شوه. تمه کیږي چې د ډسمبر په 10مه د سلاحکارانو تر وړاندیز وروسته د امریکا د خوړو او دوایانو فدرالي اداره په راتلونکو ورځو کې د واکسینو د استعمال منظوري لاسلیک کړي. د سلاحکارانو حکومتي کمیټې د 10 په مقابل کې 19 د دغه ویکسینو په حمایت کې رای ورکړي او یو کس له رای ورکولو ډډه وکړه. فایزر غوښتي چې دوه کرته لګیدونکي دغه ویکسین دی د 1450 کلنو کسانو ته د ورکول کېدو منظوري ورکړل شي. که اف ډی ای د دغه ویکسین منظوري ورکړي، نو د رواني اونۍ تر پای په امریکا کې د کورونا وایرس ویکسین ورکولو په لومړي خوراک سره به د ویکسین کولو یو ستر کمپین پیل کړل شي. ښایي اول روغتیايي کارکوونکو او زړو خلکو ته ویکسین ورکول پیل شي. برطانیې رواني اونۍ د دې ویکسینو ورکول پیل او د ډسمبر په 9مه کینیډا دویم هیواد شو چې د کووډ 19 ناروغۍ د همدې ویکسینو منظوري ورکړه. او د خوړو نړیوال ادارې مشر د نوبل امن جایزه ترلاسه کړې. دا ځل د کورونا وایرس جهانی وبا له امله د اټلی په مرکز روم کې د یو غټ تقریب پر ځای آنلاین غونډه وشوه. د ورلد فوډ پروګرام مشر ډیوډ بیسلی د ډسمبر په 10مه د خپل ادارې په استازیتوب دغه میډل حاصل کړ او جایزه د لوګې سره د مبارزې په خاطر عملی اقدام وبلل. داود مشال ریډیو خبرونه
مول مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. د افغان حکومت چارواکي وایي د دوو خبريالانو الیاس دایی او ملالی میوند په برید کې لاس لرونکي نیولې دي.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن له جلسو کورونا ناروغي لا خپره شوې ده، خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت هسي پلمې کوي.
دوی خو بیخي د کرونی نه داسې فایده اخیستل غواړي چې د اپوزیشن تحریک پرې ناکام کړي. موږ د کرونی د حفاظتي اقداماتو سره خپلې جلسې هم کوو.
د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمه وایي د ځینو خوراکي توکو نرخونه یې راټیټ کړي او د نورو هغو راټیټولو هڅه کوي، خو د اپوزیشن ګوند یو مخکښ په دې اړه وایي
دوره ګرانی ده چې غریبانان خلک ځان له اوړه نشي اغستی، ځان له غوړي نشي اغستی، چینی نشي اغستی، دوایان نشي اغستی.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې افغان حکومت وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو ملالی میوند او الیاس دایی وژونکي نیولې دي. د ننګرهار والی زولاک امرخیل د ملالی میوند او د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین د الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړی. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په دې رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوند قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوند د وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولې دی. د یو میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والی ښاغلی امرخیل آزادي رادیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پال اخلو چې د پردی شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویندوی طارق آرین هم تایید کړ چې د ملالی میوند قاتلان تیر ماشام د جلال آباد شار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پښتنې ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل اعترافات کې ویلی چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یو قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریانې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالی میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسید. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنیده. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یو مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیست. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د اپوزیشن له جلسو څخه کورونا ناروغي لا خپره شوې ده. نوموړي ویلي چې په ملتان کې هغه وخت چې اپوزیشن جلسه کوله کورونا دومره نه وه لکه څنګه چې له هغه وروسته خپره شوې ده. خو د اپوزیشن ګوندونه دغه تور نه مني. دوی وایي حکومت هسي پلمې کوي. د دوی په وینا حکومت په عین وخت کې په خپل هم جلسې کوي او هم په حکومتي غونډو کې د کورونا خیال نه ساتي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا زیارت پورس په سرکاري ټلویزیون خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې پی ڈی ایم یا د مخالفو ګوندونو اتحادی ملتان کې پوړمبی نومبر کم ځای کې جلسه وکړه نو هلته دا مهال د کرونا لپاره ټاکلې شوې 50% په هسپتالونو کې بېډونه یا کټونه ډک شوي دي. دا شان په 2 نومبر یې پیښور کې وکړه نو د هغې وروسته 26% بېډونه ډک شوي دي. دې نه علاوه اسلام آباد کې 50% او ټول پاکستان کې اوسطن دا وخت 26% د کرونا لپاره مخصوص یا ټاکلې شوې واډونو کې بېډونه د ناروغونو ډک شوي دي او کیسونه په تیزه سره زیاتیږي. نو باید دغه مخالف ګوندونه دي خپل جلسې جلوسونه وزنډوي.
جس طرح نظر آ رہا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جو کرونا کے مریض ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور ایک ایسے
څنګه چې په نظر راځي چې اسپیتالونو کې کم د کرونا مریضان دي دا به زیاتیږي او یو داسې وخت به راشي چې په اسپیتالونو کې به زین وي. د وینا غرض مې دا دی چې کرونا کیسونه ډېر په تیزۍ روان دي. موسم نور هم په یخېدو دی نو خپله اندازه ولګوئ چې که هم په دې شرح سره کرونا خوریږي نو زموږ خو به اسپیتالونه ډک شي. د صحت نظام باندې به ډېر غټ بوج راشي. دلته خو به حالات ډېر خراب شي. نو دا سیاسي ګوندونه چې څه کوي دوی ته زه اپیل کوم چې دې جلسې جلوسونو سره په حکومت هیڅ اثر نه غورځېږي خو خلقو ژوندونه په خطر کې به وي. جلوس سره به څو شي حکومت په لاړ شي نو دا جلسې جلوسونه 2-3 میاشتې پس وکړي.
جلوس سے کیا ہوگا گورنمنٹ چلی جائے گی تو یہ جلسے جلوس 2-3 مہینے کے بعد کر لیں.
بالخو دا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پنوم د یولسو سیاسی جماعتونو اتحاد ویان او د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرټری می افتخار حسین مشال لیډو ته ویل چې کله ټوله دنیا کرونا وبا بد اغیزمنه کړې و نو عمران خان به دا سنجیده نه اخستله او نه اوس سنجیده دی. د سره د خپل حکومت د ختمېدو ویره ده نو د کرونا سهارا اخلي ځکه چې د دوی چې کومې غونډې او جلسې جلوسونه کیږي نو هلته کرونا نه وي خو صرف د دوی مخالف ګوندونه په هدف دي.
عمران خان خو چې کم دینو د ډیر پخوانه نان سیریس اټیټیوډ دی خاص کر د کرونا په والا چې ټول خلک ورته وی چې د کرونا لپاره متکیاتی تدابیر پکار دي نو د دا خبرو کې چې سمارټ لاک ډاون خبره وکړو خو د لاک ډاون خبره نه کوو. سرکاري مطلب دی خپل اجلاسونه کوي خاص کر د کابینه اجلاس چې دی کوي هغه یو 50 د تش چې کم دینو وزیران دي. بیا چې کم دی اسد عمر په سکر کې جلسه وکړه داغه لپاره کرونا نه و. د جماعت اسلامي د پاره چې کوم دینو بالکل غي کول عام دوه درې جلسیو کې غرض مې د خبرې ده چې کرونا یو خدایي وبا ده او بالکل مونږ منو چې د دې وبا نه ځان بچ کول غواړي احتیاطي تدابیر کول غواړي. لہذا دوی خو بیخي د کرونا نه داسې فائدہ خشتل غواړي چې د اپوزیشن تحریک په ناکام کی او دا د هغه خلاف استعمال کی. اپوزیشن سیریس ته مونږ د کرونا د حفاظتي اقداماتو سره خپل جلسې مکو د صرف او صرف د خپل حکومت د بچ کېدو لپاره د کرونا لفظ استعمالي.
بلخو د خیبر پختونخوا د صوبې لوی هسپتال لیډی ریډینګ روختون کې د بډونو د کمی خبرونه په مطبوعاتو کې راغلي دي. خو د هسپتال ویان محمد سموای چې فلحال زیشته دي خو دوی وایي چې د مثبت کیسونو تناسب ډیر زیات سیوا شوی دی نو ځکه په هسپتال کې چې کوم د 250 د کرونا لپاره خصوصي واډ جوړ شوی دی هغه به راتلونکي کې 500 ته ورسوي. دا منصوبه بندی افاقی وزیر اسد عمر 13 ورځ ویلیو چې په ټول ملک د مثبت کیسونو تناسب د 2% نه 8% ته رسیدل دي او دغه شان د کرونا نه د مرګونو تناسب هم سلور چنده سیوا شو دی. بلخو د پی ډی ایم ویان می افتخار حسین زیاته کړه چې په 14 دسمبر په لاهور جلسې ورستو په ټاکلې شوې ځایونو کې خپل احتجاجي تحریک او لاریونو ته دوام ورکوي. خوای چې په احتیاطي لارښوونو به پوره پوره عمل کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. شمالي وزیرستان په امیر علي سم کې د دسمبر پر لسمه نامعلوم وسلوالو په ډزو یو ځای تن وژلې او لپیشي وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. د پولیس په وینا د نامعلوم وسلوالو خلاف یې د پیشي مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د دسمبر پر اتمه هم د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې نامعلوم وسلوالو په ډزو یو ځای تن وژلې وو. سږ کال د په شمالي وزیرستان کې شپږ څلوېښتم مهدی پیشه ده. عمر وزیر نور حال رکوي.
د پولیسو ځلی انتظامی چارواکو او ځایی خلکو په وینا تیره ورځ یو ځل بیا شمالي وزیرستان میر علي بازار کې نامعلومه وسلوالو یو ځایی کس په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي هم یو ځل بیا په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیسو او ځایی اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې په دک بازار کې مخپټو وسلوالو د میر علي اوسیدونکو نور عبدالله په ډزو ووژلو او بریدګر په مخه لاړل. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وینا د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوه او دوی د برید کوونکو د نیولو هڅه کوي. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال کې شپږ څلوېښتم هدفي برید دی. د نوړاندې په تیرو لسو ورځو کې درې نور هدفي بریدونه هم شوي چې په دواو بریدونو کې په یو ځای سلور سلور کسان هم وژل شوي دي. هم دا ډول د پولیسو او ځایي خلکو په وینا یا تحصیل میر علي هڅوخیل کې تیره ورځ نامعلومه وسلوالو د ملک شیراجان په کور دوه لاسي بامونه ویشتي چې په کې څه ځاني توان نه دی شوی. ملک شیراجان د میر علي هڅوخیلو مشر دی چې د نوړاندې هم په وسلوال بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې بامي هدفي بریدونه او بدمنۍ پیښې زیاتې شوې. د ملک شیراجان پرته په نورو ملکانانو مشرانو هم وسلوال بریدونه شوي. په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي او د نامعلومه وسلوالو لخوا ورته دړکې ورکړل کیږي. د یادې بدمنۍ ضد وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه کړي. حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنه کړي خو حکومت او فوز وړاندې په وار وارې داوي کړي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي. اوس امن پر ځای شوه او د لګ ډیر داسې پیښو د مخنیوي هڅه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی شئ. پته دا www.mashalradio.com. د دسمبر پر نهمه د خیبر پښتونخوا او وزیر اعظم محمود خان د نوشار اقتصادي زون اکسټنشن پرانستی ته خپل وینا کول چې دی وجی تر 2000 خلکو ته روزګار و رسیږي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په وینا په مومند ماربل سیټي ډیر اسماعیل خان چترال او غازی کې به هم د داسې زونونو یا کاروباري ځایونو پرانستی پلنډ وخت کې وکړي چې د دوی په خبره زیات څخه زیات خلکو لپاره به د روزګار موقع برابر شي. بلخوا د قبایلي ضلعو خلک وایي په سیمو کې دي د مومن ماربل سیټي غوندې نور هم اقتصادي زونونه جوړ کړي چې د دوی په وینا ځای خلکو ته ګټه ورسوي. تفصیلي شانواز ترک ځای راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نوخار د اقتصادي ځای اکسټنشن پرانسته کړي. د دسمبر په نهمه د نوخار اقتصادي زون سر اړوند او یا غزیدلي کاروباري او پیداواري ځای د پرانستي په محالي کاروباريانو ته د پلاټونو یا د کارخانو لپاره د ځمکو کاغذونه هم ورکړي. دا غزمه کشپک او یا اکړه ده چې په کې شپې ته پیداواري صنعتونه او یا کارخانه جوړیږي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د انډستری یا د صنعت مشیر عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه ته چې کارخانه جوړ شي ډیرو خلکو ته په کې روزګار هم پیدا شي.
دا مختلف معدل فارماسیوټیکلز فود پیکیجز کنه دا مختلف قسم انډستریز چې د دې کې ورکړي دا اندازه 10-12 پورې لیبر چې ده
عبدالکریم خان وویل چې د دوی حکومت کوشش کوي خلکو له روزګارونه ورکړي. نو هم دغه مقصد د پاره دوی کاروباري ځایونه جوړوي. نو موږ زیاته کړه چې دا د نوخار اقتصادي زون اکسټنشن یا اړوند کاروباري ځای دی او دا د صوبه خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړیږي. ولې هم په دغه نوخار ضلع کې شکی سپیشل اقتصادي زون پرانستی د سی پیک او یا د چین پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د لاندې لدینه وړاندې شوی. دا نوموړي پوینه چې دلته به د سنگ مرمرو دوایانو د خوراکي شیانو او نورې کارخانې هم جوړیږي او دلته جوړ شوي او یا تیار شوي شیان به نه په پاکستان کې بلکې افغانستان او منځنۍ ایشیا ته هم وړلې شي. په دغه پرانسته د سیمې عام کاروباریان هم خوشحاله دي، خو په قبایلي ضلعو کې تر دې دمه یوازې مهمند ماربل سټي چې اوس یې نوم خیبر پختونخوا اکنامک زون دی تیار شوی. د قبایلي ضلعو له ټولو اولنی باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشاه پختونیار وایي چې د باجوړ په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې هم باید داسې ځایونه جوړ شي ځکه چې دغه سیمې د افغانستان سره تړلي دي، نو کاروباریانو ته به ګټه هم زیاته پاتې کیږي او د شیانو اوړل او یا راوړل به هم زر او اسانه کیږي.
نو موږ د خپلې غوښتنې هم کوو چې په کارداره چې په قبایلي علاقو کې په هر علاقه کې اکنامیک زون جوړ شي او ضروری دا چې په باجوړ کې جوړ شي، نو دا د حکومت یو هغه بانه هم رکیږي. کومه چې زمونږ خپلې پولې تړلې شوې دي هغه و چې رساو سدس څه شي دي چې تاسو د پولې هغه غاړه ته وسی، نو زمونږ د حکومت نه کلکې غوښتنې دا دي چې د باجوړ په اکنامیک زون باندې فلفور ته ورسره کار روان شي.
د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان بیا زیاته کړه چې د دوی په نورو کاروباري ځایونو کې د شمالي نتر جنوبي ضلعو پورې ډېر ځایونه شامل دي او په لنډ ورځو کې به د دغه ځایونو پرانستې هم کیږي.
موږ چې کمپلین او جلوزو خو الګي لګیا دي هلته بلکونه خلکو اوښتي دي او کنسټرکشن شروع دي خلکو دوی بس چې دی نو زموږ یوی خان کې 189 اکر انډستریس چرک دی هغه کې مو غازي کې چې دی یو انډستریس چرک دی او غازي نه علاوه چترال ایډم راغلی پارک کې
لدی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د جاري شوی بیانونو تر مخه رشکه سپیشل اقتصادي زون به 50,000 او ډیر اسماعیل خان اقتصادي زون به 10,000 خلکو له روزګار هم ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار میا خلیق الرحمن د دسمبر پر 10 په پېښور کې خبري غونډه تولې چې د بوري نرخی کم کړی دی او د اوړو غوړیو او نورو خوراکي توکو د نرخونو د کمولو هڅه کوي. د نموړي په وینا د اوړو او بوري د بحران د مخنیوي لپاره یې دواړه خوراکي شیان د پنجاب تاسنګ له بهر هیوادونو هم ور وړی دی، خو په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت له دې کبله نیوکې کوي. د دوی په وینا حکومت تش خبرې کوي او عملی کارونه نه کوي. دوی له مشال رادیو سره د حکومتي داوو په اړه وویل چې لا هم په صوبه کې ډېره ګرانی ده. غلام غوث نور حال راکوي.
د خوراک د محکمې لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار میا خلیق الرحمن په خبری کانفرنس کې د خپلې محکمې د دوو کلونو کارکردګي خبريالانو ته وړاندې کړه او هغه وویل چې د چینو نرخې راکم کړي دي او د وړو غوړو او نورو خوراکي شیانو د نرخونو راکمولو هڅه کوي.
کہا جا رہا تھا کہ آٹے کا بحران بننے والا ہے الحمدللہ.
ویل کېدل چې د وړو بحران به جوړیږي خو د وړو په کمی مو قابو موندلې ده. که زمونږ د محکمه فعاله نه وه نو نن به د وړو تروړه په 1,500 یا 2,000 روپۍ وه. تر اوسه مو په وړو د 3.5 ارب روپو سبسیډي ورکړې ده او تر 10 ارب روپو پورې به په دې سبسیډي ورکوو چې خلکو ته په ارزانه بیه اوړه ورسي. په مارکیټ کې اوس د وړو د تروړې نرخ 1,000 شپېته یا 70 روپۍ دی او د سرکاري ارزانو وړو نرخ 800 شپېته روپۍ دی.
1,070-1,060 مارکیټ میں چل رہا ہے اور ہمارا جو اپنا سبسیڈائز آٹا ہے اس کا ریٹ جو ہے 860 روپیز ہے.
د خوراک د محکمې سلاکار میا خلیق الرحمن زیاته کړه چې د چینو نرخ هم راټیټ شوی او د چینو د کمی د پوره کولو لپاره مو نور ګامونه هم پورته کړی دي.
ہم نے 15,000 میٹرک ٹن جو ہے ہم نے چینی کا جو ہے وہ ہم نے امپورٹ کی.
15,000 میٹرک ٹن چینی مو له بهره درآمد کړی دی. د دې ترڅنګ مو د چینو میلونه د دې پابند کړل چې پر وخت د غنینه د چینو جوړول شروع کړي او د دې لپاره مو قانون هم جوړ کړو. د دې په وجه نن د 1 کیلو چینو نرخ 80 روپو ته راکوز شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونه د خوراک د محکمې د کارکردګي ردوي او دوی وایي په تیرو 2 کلونو کې د خوراکي شیانو او دوایانو په نرخونو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی او د ګرانۍ او بیروزګاری د وجې اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مرستیال مشر سردار حسین بابک په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي،
دوره ګرانۍ ده چې غریبانان خلک ځان لا غوښه نشي اغستی، ځان لا اوړه نشي اغستی، ځان لا غوړي نشي اغستی، چینی نشي اغستی، دوایان نشي اغستی، د بجلی بل نشي ورکولی. حقیقت دا ده چې انسان ډیر زیات خپه شي. د پاکستان په تاریخ کې دوره سخت وخت چې دی دا نه دی راغلی په عام اولس باندې. دوره غربت دی او دوره بیروزګاری په دې دوه کاله کې رااله او دوره ګرانی په دې دوه کاله کې رااله. چې دا زه د یو سیاسي اپوزیشن د نماینده په حیث نه، د دې وطن د یو شهري په حیث باندې دا خبره کوم چې حقیقت دا دی چې خلک ډیر زیات تنگ دی.
خدا خوراک د محکمې سلاکار میا خلیق الرحمن وایي، دوی چې کله دوه کاله وړاندې واک ترلاسه کړو نو د وړاندې نه هیواد د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وو، خو په مرکز او صوبه کې د هغوی حکومتونه هڅه کوي چې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ستونزه قابو عمومي.
مشال ریډیو ته غوږ د غلام غوث رپورټ اورید. د حکومت لخوا د احساس پروګرام تر سوري لاندې امدادي پیسې ترلاسه کوونکي د سوات شزي وایي چې رقم ترلاسه کولو انتظامات ډیر خراب دي. د دوی په خبره دوی له لرې لرې ځایونو څخه ورځي او په دې لړ کې له ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي چې د بینک لخوا مسلې ورته جوړیږي. بلخوا صوبایي د اسمبلی غړي فضل حکیم مشال رډي ته وویل چې په دغه اړه نوټس اخیستی او بله څه وجبه ښځې نه تنګول کیږي بلکې اسانتیا به ورته برابرېږي. تفصیلی دانی عظمت خان په رپورټ کې اورو.
په ضلع سوات کې نهه میاشتې وروسته د احساس پروګرام تر سوري لاندې د حکومت لخوا بې وسه ښځو ته امدادي رقم ورکول شروع شوي چې ورته په سرکاري سکولونو کې سنټرې جوړې کړې شوي. د مینګوري په وتکي سکول کې په سلګونو ښځې په یخنۍ کې رقم ترلاسه کولو ته په داسې حال کې انتظار کوي چې نه پکې د کورونا وایرس خیال ساتلی شوی او نه ورته د ناستې مناسب انتظام شته. په انتظار کې ولاړې باز ښځې وایي،
زما ورځ نه جوړه یم، زه قدم نشم اغستې، دا شپږ دینه مې پرون سار نه رسته وکړه، خپل دغه پوهه نشم، بیمار یم، هسپتال ته ځم راځم، ملم جبین ناس یو خلمبر نه راځي او که پولیس کاری گی راته
دا خبره کوم چې زمونږ دویم ورځ د ولی زمونږ کارونه نه کیږي. زمونږ په کور کې څوک نشته، زماره مور مونږ راوتی څوک باندې زمونږ په کور کې نشته، په کار دار چې زمونږ دا کار وشي کنه مونږ خو د دیونه سره نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو. رسته کس راځي هغه مخ کیږي، هغه ځي، هغه ړومبي چې کوم راغلی په دې ځینو ناستی وي، تاسو کې نه ستاسو کار کیږي.
د یوې مشرې ښځې سره ورغلی حیدر علي چې بهر د سکول په دروازه انتظار کوي وایي چې دغه د حکومت ذمہواري ده چې ښځو ته په درناوي رقم ورکړي.
د دې زنانه او د دې مخلوق د پاره هم څه پکار دي چې دې په محله کې چرته کې یو داسې ځای منتخب کړي چې په هغه کې دا کسان ځي او د محلي زنانه کیږي په هغه کې، نو دغه شرم به نه راځي. جی په دې کې زیاتر ضعیف خلک دي، زیاتر بیمار دي، د زړه مریضان دي، پکې دا خو زنانه ذات دي. کم از کم دیوله دی وای چې مونږ ورکو عوامو له سہولت ورکو، دا سہولت نه دی. جی دی پړو باندې یو زنانه را غزارش ولا نو دی له ورکی 2000 روپۍ، خو په دې باندې بلې کې 2 لک روپۍ.
امدادي رقم ورکونکې ایجنټ اسماعیل وای چې دوی د هرې خزه آنلاین د ګوتې تصدیق وروسته 2000 روپۍ ورکوي.
دا مونږ په بوز باه سیکارت کړو، پرونی 52 کارت کړو، دا غینه مخکې 39 کارت کړو. چې کله سیستم سیټی نو مونږ چې دغه مونږ کوشش کوو چې رسونه کیږي مونږ یې کوو. خو چې سیستم ډونی نو دا غي دغه دغه چې کار نه کیږي.
او راځي څومره دلته کې
راځي؟ خو ډیر خزي د زر نو زیات راځي ورځي. دا د بانک سلو دی، دا ګوردا چې کمه شو مو ته راځي کنه، دا غټولې شو دی.
په دغه اړه مو چې کله سوات کې د صوبای اسمبلی غړي او ډیډکټ چیرمن په ځل کې مسخه پښتنه وکړه، نو خاغلی اول
زمو خویان دي زمون د فار قابل قدر دی، د ملک سره پښتني دي، عزت نه کی دي، او زمون د حکومت پالیسی، زمون پالیسی دار چې دی له احترام په عزت باندې منګه دا کوم امانت د دوه غورسو، او چا چې غفلت کړی او چا چې غفلت کړي ان شاء الله تعالی غته سزا ملوي کی سبب ان شاء الله خپل باندې ورکوم.
د احساس پروګرام تر سوري لاندې ټول سوات کې د 1.5 لک نه زیاتې ښځې د امدادي رقم مستحق دي. په دغه لړ کې مشکلاتو له وجې تحصیلې کابل او مټه کې ځایي ښځو احتجاج هم کړی او غوښتنه کوي چې امدادي رقم ورکول دې ورته اسان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. مليحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د دوه خبریالانو ملالې میوند او الیاس دایي قاتلان نیولې دي. پرون په جلال آباد کې د ملالې میوند وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل ازادي ریډیو ته وویل چې د انعکاس ریډیو او ټلویزیون خبریالې دوه قاتلان نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وویل چې د ازادي ریډیو د خبریال الیاس دایي په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولې دي. پر ملالې میوند بریڅ مواري داعش وسوالې ډلې په غاړه اخستې. وزیر اعظم عمران خان په ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي په حکومتي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د کورونا وایرس تازه صورتحال په اړه د قومي همکارۍ کمیټې غونډې وروسته وویل چې په اسپیټالونو کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی او له ګڼې ګوڼې سره وایرس په تیزۍ سره خپرېږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 2,23,328 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سره پورې له دې وایرسه 8,653 کسان مړ شوي خو تر 3,90,000 زیات کسان ترې رغېدلي هم دي. بلخوا پرون په کابل کې د پاکستان سفارتخانې په بیان کې ویلي چې د تور هم او چمن له لارې افغانستان نه پاکستان ته داخلېدونکي هر تن باید د کووډ 19 ناروغۍ منفي ټیسټ وښيي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې یو ځای تن د وسوالو په ډز وژل شوی دی. چارواکي وایي چې پرون د میرعلي په بازار کې نامعلوم وسوالو په یو ځای تن ډزې کړي او تښتېدلي دي. د سیمې پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د امریکا حکومت د سلاکارانو یوې خپلواکې ډلې د فایزر او بایو انټیک جرمني کمپنۍ په اشتراک جوړ د کورونا وایرس واکسین ورکول تایید کړي چې ورسره په بیړني توګه دغه واکسینو د استعمال منځوریا ته لار برابر شو. تمه کیږي چې د ډسمبر په 10مه د سلاکارانو تر وړاندیز وروسته د امریکا د خوړو او دوایانو فدرالي اداره په راتلونکو ورځو کې د واکسینو د استعمال منځوری لاسلیک کړي.
ملیحا مرزاده وشتا استه د خبرونو لنډیز وړاندې کاو. درنو اوریدونکو د خبرونی په پادی برخ کې د نور رپورټونو پر لور راځو. په نړۍ کې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره هڅې روان دي. یو پلو د صحت څانګې پر لارښوونو عمل کیږي او بل پلو د ویکسینو ورکول هم پیل شوی. برتانیا وار لمخه خپل شاریانو ته د دې ناروغي پر ضد ویکسین ورکول پیل کړي او شای پراتلونکو څو ورځې کې په امریکا کې هم پیل شي. خو دا چې دا وایرس په څه طریقه مخنیوي کېدای شي او د دې ستنو له لګول وروسته هم د ماسک لګول ضروری وي او کنه، ایسوسییټیډ پریس اجانس په دې اړه رپورټ خپور کړی. زموږ همکار احمد شیبری تاسو ته لنډیز وړاندې کوي.
د څو دلایلو له امله په خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي او د مدرنا کمپنی واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل لور ته دغه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د اسوسییټیډ پریس اجانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخ هغه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وایي تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندي کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شاید بیا هم په کورونا اخته شي خو دا شمیره به خورا کمه وي. ډیبرا فولر زیاتوي چې د واکسین ازموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لننه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرس سره ژغورل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. پاکستان د افغانستان سره پر پوله ډیورنډ کرښه د تجارت لپاره ځینې لارې په رسمي ډول پرانستې دي. په دې کې تر ټولو لوی لارې د تورخم، چمن او غلام خان دي. د خیبر تیرا اوسیدونکي وایي د دوی په ځای کې هم لږ تر لږه درې داسې ځایونه شته چې دوی پرې د ننګرهار ولایت پر څنګ ځینو نورو سیمو سره تګ راتګ کولای سي. د دوی په وینا کې دغه لارې د تجارت لپاره خلاصې سي نو د ځایي خلکو اقتصاد به ورسره وغوړېږي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ضلع یو سلومې حلقې نه منتخب شوی غړی محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی صوبایي حکومت ته ویلي چې په تیرا کې د افغانستان سره په پوله یوه نوې دروازه خلاصه کړل شي چې کاروبار او د خلکو ترمنځ پرې تګ راتګ پیل شي او دواړو خواوو ولسونه ترې ګټې پورته کړي.
کراس بارډر ٹریڈ چې دی دا د مخکې نه د مونږ د قبایلی خلکو پیشه وا او د اغه په سلسله کې چونکې نن چې دی بارډر چې دی اغه فینسینګ شروع دی اغه کې ډیر سخت بندیزونه راغلي دي. په اغه کې مونږ دا یو تجویز ورکو چې څنګه اوس د مونږ د تیرا سره د راجګال روډ روان دی د افغانستان بارډر سایډ ته کدغل ته مونږ ته یو گیټ کولاو شي نو په دا وجه باندې د مونږ د باړي پوره د باړي خلک هم بلکې د تیرا ویلي خلک چې اغوی سره د کاروبار بل یو ذریعہ نشته دی د دغه گیټ او د کراس بارډر مارکیټ په وجه باندې دغه خلک چې دی دا به ډیر د ترکه سره مخ شي.
د باړي د تاجر یونین مشر سید ایاز وزیر وای چې په تیرا کې په دریو ځایونو کې ممکن نه چې افغانستان سره په پلو باندې لارې خلاص کړل شي او د سره په ټول خیبر ته ګټي ورسي.
مزاتل چې کوم د سپا ایریا ننګروس ایریا سره راځي دا ټولو نه شارټ لارا ده. په دې باندې روډون تقریبا د تا نږدې دا 4-5 کیلومتر روډ به ولګي د نازیان سره لګیدلې ایریا دا بل چې کوم د مون سره دور بابا ایریا کې مون سره روډ ټچ کیدای شي. بل چې کوم د بارډر مارکیټ جوړیدای شي. بل مون سره چې کوم سوبي کنډاو دی نو د درې روډونه دي و د درې بارډر مارکیټ دلته جوړیدای شي. د دې سره د ټول خیبر تقدیر بدلیدای شي. فائدہ به دا وي چې دلته تقریبا 14,000 دکانونه دي په باړه کې او بیا مو په تیرا ایریا کې دا تقریبا دې سره به شپته زره خلک په روزګار شي چې اصلور کسان په دوکان باندې زواچو چې په وړې غ باندې او دلته فیکټری لګیدای شي. دلته چې کم دا روډ تیر شي په دغه به ټول د غیزی پورې دا به ټول چې کم دی دا ټریډ روډ شي او دا به کمرشل ایریا شي.
دا وخت په تورخم، غلام خان، انګورډه، چمن او خرلاسو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کیږي. د باړي سوداګر وایي چې 2000 نمخ کې باړه یو لوی تجارتي مرکز و. افغانستان نه بورته سوداګرو غیر ملکی سامانونه راوړل او د پاکستان د مختلفو برخو نه بورته خلک راتلل او دلته به غیر ملکی رختونه، چای، کاسمیټکس، وچې میوې، الکترونکس سامانونه په ارزانه بیه اخیستل او روزګار ورسره روانو. خو تیر خواوشا 12 کال پکې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول او په زرګونه دوکانونه پکې ډنګ شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې ځای مشرانو او فعالانو پر حکومت رغ کړی دی چې د درغلیو پر وړاندې دي ګامونه پورته کې. د دوی په وینا د دې لقبله نه یوازې خلک ځپل کیږي ځورول کیږي بلکې د دوی په وینا د درغلیو یا اداري فساد له کبله د حکومت او ولسونو ترمنځ فاصله هم زیاتیږي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې مدني فعالانو قومي مخورو روڼ اندو او ښځو برخه اخیستې وه ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د بې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي خو زیان ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسه چې دا غونډه یې رابللې وه ولایتي مسؤولین نعمت الله کریمی وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤولین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنۍ د لارې، د مایک د لارې په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي تر څو نور خپله هم فساد ونه کړي او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دغه ژمنه له ولس سره وکړي تر څو نور نه خپل فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته پرېږدي.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
دری فساد اوج ته رسیدل د خلک ډیر په عذاب شوي دي. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانۍ وي یا په ډالر وي بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه مو په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کی دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي خو که حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظری په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور هم وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د ولس قناعت تر اوسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ویرانې ادارې د رامنځته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
که دا اداره د اعتماد د ولس حاصل کړي چېره اداره زموږ ډېره پاکه او عادله اداره ده. ولس ولې بل چېرې لاړ شي ولې پسې لاس نه اخلي. هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغه په مقابل کې ودرېږي. اوس خو ورته وایي چې ورته نه ویني شور روان دی څه کوي دغه سره د ادارې سره څه شي کومک زه وکړم.
بلخوا خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی په خپل خبرو کې ومنله چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخه ته داخل شوی دی.
که چیرته فساد نه وي حق په اقدار ورسیږي جنگ خپل ختم ده. هغه څوک چې جنگي ډله ده جنگ کې فساد کوي هغه خپل اسمان ته رسیدلی ده. هغه د ما ته افغان کې نه ده نه په خپله فساد کوو نه بل څه اجازه ورکوو. فسادګر چې دلته په دې خوست کې زور سره جنګیږي په دغه سر څوک له ما سره یو ځای ده هغه د ما ورور ده هغه ځوان ده هغه وطن پرست.
کلیوی خود خصوصیدونکو په دې هیواد کې د ډیره یوستون زبنیادی لامل اداري فساد بولی خو ترڅنګ نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم په دې هیواد کې د فساد سره د مبارزې پر سرنګوالي نیوکه کړې دي. سیګار هم امریکایي مسؤلینو ته په یو لیک کې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه له لاسته راوړنو ډکه نه ده بللې او ویلې دي چې دا مبارزه تر ډیره د کاغذونو پر مخ او پر غونډو ورټوله ده.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوښتل د خیبر پښتونخوا په سواد کې د یو حکومتي ټولنی اویکننګ لخوا د شجو او بنیادی بشري حقوقو ساتنی لپاره کمیټي جوړ کړل شوی ده. دوی لومړی غونډه کړي او په غونډه کې پریکړه کړي ده چې د شجو د حقوقو لپاره به حل ځل کوي او په دې لړ کې د قانون سازي لپاره حکومت مشوري هم ورکوي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کې د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د اویکننګ مشر ایپار حسین بابک مرستیالي کمیټې پاړوي
د دې کمیټې جوړولو غرض هم دا دی چې کم په زنانو خلاف چې کم تشدد کیږي په ضلع سوات کې یا د هغې په پراپر فورم باندې هغې لپاره آواز نه چوتولی کیږي نو دا کمیټې چې ده نو دا به د هغوی آواز جوړیږي دا کمیټې چې ده نو دا به مختلف قسمه کم د خواتینو د زنانو حوالې سره چې کم قانون سازی ده په هغې کې به دوی یو مثبت کردار ادا کوي خپل دوی به دغه ته ځي د پېښور ته مختلف صوبایي اسمبلی ممبرانو سره به دوی ملاقاتونه وي کم چې دلته کې د جنسي حراسه کېدو کیسونه دي د هغې په پراپر فورم باندې چې دی نو د هغې خلاف په آواز پورته کوي
په سوات کې د ښځو لوی ستونزې او دغه کمیټې کار په اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې شرکتګاه مشره نیلم رحیم چې د کمیټې غړي هم ده وایي
په سوات کې د ټولنې زیاته غټه مسله خو د ښځو چې دی د غیرت په نوم باندې وجنې دي د دې نه علاوه د کم عمر ودونه چې دی هم دلته ډېر زیات کیږي د دې سره سره چې دی د نارینه او د جنکو په درمیان کې کوم فرق دی او د کورنۍ وحل ټکول چې دی په زنانو باندې دا ورسره ډېر زیات کیږي زموږ مقصد هم د دې ټولنې نن دا و چې دا چې کوم مسلې دي چې دا مونږ پورته کوو کوم چې حکومتي واکداران دي هغه ته دا مونږ ورسو هغه په دې مخنیوي د پاره څه کوشش وکيو
پاسوات کې د سوشل ویلفیر ډایریکټر چې د بشري حقوقو متاثر خلکو ته د حکومت لخوا مرستې ورکوي او د ټولنې ممبر هم ده نصر اقبال زیاتوي چې ټولنې سره به د اولس اواز نور هم مضبوط شي
په جرګه به مونږ زو د پالیسی میکرز پسې ایز اے سول سروینٹ به هم زم او ما سره به سول سوسایټي به هم ما سره به میډیا هم نو دا خبره به زور اخلي
د نوی جوړ کړی شوی ټولنې غړی رضا محمد چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ماشومانو د حقوقو ساتنې ادارې افسر دی وایي چې قانون جوړولو کې د اولس او بیا د کمیټې رائے به ډیره ګټور وي
قانون سازي کې د عوامو یا د عام خلکو سرول دی نو په دې وری سره دا وایم چې هر هغه قانون چې په کې عوام رائے شامل نه دا ابس قانون دی دا صحیح قانون نه دی چونکه په کې د انساني کوم حقوق دی هیومن رائټس دا وایي کوم خیال نه ساتلږي کچیر ته مونږه کمیونټي کې دا وینه رائے والو دا غي رائے مطابق مونږه لا جوړ کو هغه به امپلیمنٹ کو
د ښځو او بشري حقوقو نوی جوړ کړی شوی ټولنې ته د ځموري هم حواله کړی شو چې په غیر چاپیر کې په ښځو زیاتې او د بشري حقوقو سرغړونو پیښو راپور به د کمیټې مشرانو ته وړاندې کوي او د حل لپاره به ګامونه پورته کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
د خبر پښتونخوا د کورمی زلی اوسیدونکو ګلزار حسین په دواړو پښو یو لاس او یو سترګ مازور دی خو په خپل هوډ او همت سره یې تر شپږ سمه جماعته تعلیم کړي او نن د خپل کلی هم په هغه سکول کې شونګې دي چې یو وخت پکې په خپل زده کوونکو د غریبۍ له کبله هغه تر لسم جماعته پوری په خرسپور سکول ته تللی خو د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته د ګلزار حسین تنخواه بنده شوې ده د هغه کیسه له عبدالحی کاکړ اورو
ګلزار حسین د 1999 کال د فروری تر 15 تر غرمې پورې روغ رمټ انسانو خو یوې شیبې د سترګو پرب کې ورزخه نیم بدن جلا کړ
زخپل پټې او طرف تلالم او یو چینه بدله اوی کې مو وبچی کړل وزه څکلا وبوت څملا ستلم نو مینس خا خو دیبر واخ باندې ز پوینه شپونلم د ماکا واش پلا هغه د ماکی ریزلټ کې د ماک باړه خپې او یو لاس او یو ستر غزایش پلا زی بیا بوتلم پرچینار هسپتال ته واش پم پرچینار هسپتال کې وکړه او هغه نه بعد زی فشار ته بوتللم فشار کې درې میاشتې ما اسپیتال کې تیری کړلې کله فشار نه وفاست کوم
احتیاطاً بیا فرچینار اسپتال کی زد بیمیاشت بیڈ باندے پروت پام او دا پانچ مہینی ما اسپتال تیر کڑے دے
علاج گلزار حسین لمرگ بچ کر خود حق وجود سالم نکڑائی سو دا پیش پر وقت حقا اتا کلن و او دا جوند کولو یو اوشت مزل ارتا پاتو لمر او پلار سره یوازی دا زوی دا بدنی معذوری فکر نو بلکه دا حقا دا راتون کی پاڑا اندیشمن ول
زما والد صاحب سو هغه خپل استاد ریټایر شوی وو هغه دا سوچ ماته وکړلو چې تعلیم نه بغیر د دی یو لاس دواړه خپې دا د یو کار نه شي کېدی نه مزدوري کوی شي نه څه هنر زده کوی شي اردی باندې که مو تعلیم وکړو نو دا به مو ته ډېره ښه وي ویلې څه کرسۍ باندې به ناست وي او دا به خپله نوکري کوي او ما هغه واجې نه زنن مشکلاتو نوته هم ډیر اسانه سره روان یو
گلزار حسین په کورمه کې د خپل کلی لوکمان خیلو په پرایمری سکول کې داخل کړ سو خلوې پښتنه او ستونزه دا و چې په دوه پښو یو لاس او یو سترګي مازوره اته کلن ماشوم به تر سکول پوری مزل څنګه کوي دا غپلار د زوی لپاره نه د گاډي او نه هم د مازورانو سایکل اخیستو مادي وسله رلی د گلزار هرونو د هغه سکول ته په شاوړلو ته غاړه کښ شو دله او هر ورځ به گلزار په شا سکول ته وړي او راوړي خو چې څنګه څنګه هغه ستری دلی نو ورونو یې پر شا د اخیستو توان هم له لاسه ورکړ بل اخر کورنۍ مجبور اسوه چې هغه په خر سکول ته ولېږي
وان کلاس نا تر لسم کلاس پوری دا سفر ما پخر کړی دی ای ووري ز ټایم باندې ز خپل خر باندې سپور وان زما ورور ما سره سپور وو ای مو خر پسې بل خر راغله لو د مخرمند تنه شروع کړی دی ټایم باندې ز خپل خر نه ول ودم زما کی تر راغله نو اور ډیر زیات مشکلات و باران امرې دوخ بیا خلکو ما سره مدد وکړلو اس کې کړم خارې تر باندې لو هغه باندې سپور کړلم د سنور یو کې مختارغ للی یو د بدزلی نور وګرځلم دا برتلی هو شمه بهار نه منلو مې له خیر د کوم مشکلات تیر شي هول انسان ورسته ژوند بیا اسان کنه دا شه مشکلات راتلې جی مخته بالکل
پښتانه عموما خرته پښه سترګنه ګوري نو چې یو واره مازوره سي او په خر سپور سي دا خو په ټولنیز حواله ډیر مشکلات را پیدا کوي خو گلزار حسین بیا برعکس تجربه لري دی وای چې کله هم چا ور باندې خندلی یا ټوکی نه دی کړی
چې زما څه کلاس کو مرګلی او هغه به ایما ډیر زیات خیال ساتلو هغه به ز سکول کې بهر کا نه نه کا خرنه به کینه ولاو خرنه به کوس کړلام ډیر زیات خیال به ستلو دی وجنه زما حوصله مضبوطه عملګری سره خو وای به ماتوي ستب خامه خاص کلتراتی نه بغیر زریږي مدر سره شتای او وای به ډیر هلپ کولو ځکه ما حوصله مضبوطه ما تعلیم جری ستلو کچری زاوی تنګواله ما پسې خواندای کولای څه شي کولای بیا هم نشو کولای کنه بیا هو ز سکول ته نتلم
گلزار حسین تر لسم جمعه پوری سکول ته په خرو لاړ او چې کله د پاړه چنار کالج کې داخله واخیستله نو پرنسپل ته خاص وکړ چې په حاضرانو کې دي ځکه سخت نه ورسره کوي چې هغه په تګراته کې مشکلات لري او دومره پیسې وسر نسته چې په ګاډي کې کالج ته ورسي گلزار حسین له دولسم پاسول ورسته له علامه اقبال پونتونه ځخه پرایویټ څورلسم او بیا په اسلامیات کې ماستری وکړه او سره ورسره د پرایمری سکول د استادانو ټریننګ هم وکړ چې کله زده کړې ختم شوې نو په 2014 کال کې نیغ د کورمی پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ورغلی
پولیټیکل ایجنټ ته زویر غلام او ته ویل ما پی ایس ټی کورس او کو پرایمری سکول ټریننګ او بیا ز پولیټیکل ایجنټ ته لاړم هغه ته ما وی چې جی ما ته سرویس راکا زه مجبور یم غریبی ده هغه ما ته وی چې اوس خو ویکنسی نشته دی دا غدی هغه دی او هغه ز خپل پړ نه ولګولم شپږ زره روپیا به رکول 2014 نه ز خپل کلی کې پرایمری سکول کې ولګیدم شپږ زره روپیا تنخوا مغسته
بیا هغه ورځ هم راغله چې گزار په هم هغه سکول کې استاد سو چې ورتلس کاله په خره د زده کړو لپاره ورغلی وو
السلام علیکم زلاړم سکول ته
وعلیکم السلام په مړه ځای
نا نن هغه په کلاس کې ولاړ زد کوم کینا بلکې شوم کې دی اوس د گلزار تنخواه پنده ده خو گلزار حسین وایي چې که نوکري یا تنخواه وي او که نه هغه به په سکول کې زده کړې ورکول جاري ساتي په دوه پښو او یوه لاس شل او په یوه سر ګړون گلزار کله هم ځان معذوره نه ګڼي دی وایي معذوري مجبوري نه ده بلکې په بدن روغ سړی که بیکاره ګرځي نو بیا دغه بیکاري په اصل کې معذوري ده
پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ಪ್ರತಿ ದಿವರ್ಮಿ ಕನ್ನೆ ವನಂತ
شدر تایی کمی زندون ده سباسی بلدون ده سباسی